اندو او ویلی او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت د کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړه چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړه او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینهوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال له نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ.
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
غزنی کې د نکلونو دود پور کې دوده.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لو.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دوده.
د مونږ پلارونی کو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، هه ګرمیم دی ډیر هې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین. پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 83 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسګونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې په رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخشي زما هغه چې ومیړي چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې تر انډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر وو. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زه هم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي یاد اوسه؟
هو ما تیزمی هغه راکړی و، ما تیزمی مشورې راکړې وې، تیزمی توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره هم یاد چې څه درته ویلی؟
بله، یو مشوره یې دا راکړې و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی، تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي، خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځله رشاد صاحب لیدلی دی، تاسو لپاره د دې شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یا چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوري. او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې. تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوې ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم، نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده. تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو، که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
کله د خبرې ماته زما دونه اخستنم کولای نه شوي، زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه. خو ما د ده خبرو څخه یعنی زدکړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو، دا کتاب سری قلا بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې تي او د چ څوېل هغه ملیکل او د لپاره چې هغه خپن شینو تر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه دشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته ډیر لویان سره او اته کشران سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنه مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته د کېدو نو استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړې چې هغه یو کتو وې چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي چې دې غونډه تبخیته درب ورک په ځمکه چې والله کدار شو فالک زه پوه شوم چې شخصیتونه څه دي شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغه سی وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب باز یو ساتري به مکولیا د په دې نو ورکې باز یو سپیژری سره یو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به که وخت یا پدین نو دا وتره ته ول ورځ دا سپیژری یو څو مدت ګرځره و مونیلی دی نو مش خورا سره دا چې پریشان سو او زوارغ له ما پورته کمی کته دا سپیژری پروتو پرځای چخه کاو د کوز دی بيخي زه سويو نو د زړه تر یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړه له ما دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وای دا تی نو دا اون وخت کې بولم نو دا ډاکټر به تاسو ته نو نو دي خوشکا جوړې سم د ډوډۍ وخت سم د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړې بیا دا سره سره تکرا سو د لوړې خوراله واستغه دی مخې ما جوړ څو نه سو دا سي امنګ دی او څو هفته ورسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مو یا او دې نکو قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسد دی زه کسو د خچنم درېم سم فکرم نو دا ډاکټر ته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل ول تاسو ته جوړیږي دا ډوډۍ وخره څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ماته ویل دا نه دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او دې په دا باندې د قانې کې چې دې کوشش وکړي نو زه چې راغلم مې د کور ته خبرې مې سوال وکړ پلار سوال وکړ دا څه موضوع او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل. زه بیخي ښه ځای دی فکر د په دې وقعي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېښندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهم مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمرې چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر عربي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر عربي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې مخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسي تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو. او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شوو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامن سکو نو ان شاء الله په ټول دات سره ویلې سم شلګر ادبي بهر با روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهابالدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلی وو دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکری او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نو مولای د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیز توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکری روزنه کیږي
فکری جوړښت دی چې د ټولنې فکری جوړښت د همدې بهیرونو لاره تر سره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه تر سره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري دی یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر لاره د چې موږ زده کړه تر سره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې د چپو دا ورستیو کې لغزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللی چې لامل یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعال شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په ورستیو کې جوړه شوه راپوري دا سجی رډو د مشال څنګه له خبريال اسمت علي شاس خاور
را واخلې تمبلونا او را جوړ کړې تن ټکور د ژوند په ترانو را وې کین کې لا بیان کړې په سندور او په شور د ژوند په ترانو
د نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نور اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی
سمته خصوصا خاص کر ته د نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لری کیږي نو موږ وایو چې د یو خد پښتو ژبه سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ کو پیر روشان دی کو خوشحال بابا دی کو باچا خان دی کو احمد شاه بابا دی یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل جب پری دی نو کام ورکشي اخره کې نو مو دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریباتو کو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې د ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاس جوړ د انزورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالې کلسوم زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ما ته پته را ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلارانه ورونه یې ولې کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزې ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامې واغسته کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک مې او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراواله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلې شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستې ده. له دوی څخه به باورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټوري وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص ته په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومات پاری پاروم له لغتونو چې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې د خپل تیسس یا ریسټ دفاع کوي، یو ټاپیک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو ټاپیک ورکول کیږي به هر یو شاګرد خو خي
او بخښه. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد خو خره، او مقداري هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټې کې ده، هغه یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلي دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا څومره، او هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. اغه بیا ټول شاګرد دی اغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دا شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لته سونه؟
د ډاکټورا کې د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو، بیا اغه د کورس لاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کول او په کمپیوټر کې مې لیکل، او چې ما قورس کې ما نوټونه لیکل، دا هغه ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولول، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسې ادبیات یې ګوري، ادبی کارات نه یو کیږي، یعنی پیسې کار بل څه ته شوې ده کنه دې شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسې هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي، او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي، یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتي
د ماستری
لار شود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لار فوت استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار چې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملی کار وو او کنه یوازې لیکلو
او زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کال عملی کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لوستلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ دې کار تقریبا د درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مور لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارما لري د تیسس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون تاسو فارمټ په نظر کې ونیسي هغه سی خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه اوبایته همیشه د غیزه میو پروفیسر چې کله تیسس ولې هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دا د دې خبره یا کاپی شوې ده هغه شوې هغه ته نه کوي چې څه د دې خو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد ته کوم دینه دا راخصې کلیم نه کوم هغه ورته کلیم نه هغه پوي بل سافټویرونه چې پلیجرزم یا کاپی معلومه ولې شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدې شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمات یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسس لیکو له مې دا شتنه مې لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله دا چې وخت راځي چې مثلا ایک آسان دا لیکلو وسنه ني باید د شایان مطول لیکلي دي په پښتو ژبه مې اجبارل دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی خو
پر ټایم کار کې ما وخت نه دا به سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید بچانی نو ایډیټ کوم چې خو دا د هغه پانتون دا وخت چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه څه فائدې وګڼي کی او د سپیسیس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم ټکي چې سپیسیس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سپیسیس لیکم علت یې څه دی دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دغه سپیسیس چې زه لیکم د دې خلاګانې د اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سپیسیس لیکم یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي ورسره په دې کې یا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویس چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر څخه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمی په دوشل کې ژمنی کلتور ته غزنی ته افغانستان له ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمی اوشتي او سړې شپې د بخانو او نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکیدو دی. جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنې د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمی سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او په خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د جنو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب جن نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکو وایي اوس ته نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څاک غوږونه به مرتنی ویلي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي.
امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
پدې ورستو کې سوشيانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته براسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتاک سره تلویزیون او رادیو دریم یو اړخ چې وسلغو شيانو نیولې ده ورو ورو دغه شاته کیږي دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه موږ تر شا پرېدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې په یو وخت شمې وشتې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود پور کېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو تودوي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو و خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موش کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري.
ما در رقم چپن داریم، ده نو چپن داریم تا 2000
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرونی کو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، خاصه ښې چپنې دي. دا دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي، دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حملې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې اساتیر اړوي مجلې مو خدای مل.